پدې خبرونه کې به واورئ چې د جنیوادي کانفرنس په پای کې یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سوکال امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه ژمنې کوي چې خپلو پروګرامونو ته دوام ورکړي. د حکومت اجرایي رئیس هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونی حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي. عبدالله پرون د جنیوا د دو ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. هیله من یو د دې ستراتیژۍ په عمل کې دو سره بالاخره په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کم شي. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې په افغانستان کې ناامني لا هم د ډیرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کنفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او دغه راز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی. د کنفرانس ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان د پراخ اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو د کارموندلو د ښځو د پیاوړي کولو د ښې حکومتولۍ د اداري فساد د له منځه وړلو د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې د لا ډېرې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمیر وسلوال ودانۍ ته ننوتي وو او له افغان ځواکونو سره یې وسلواله نښته کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د G4X په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی په هغې باندې موټر بم چاودنه شوې ده. چې همدا چې هلته چاودنه کېږي سمدلاسه د ډز غږونه هم اورېدل کېږي. په هماغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې امنیتي کمپنۍ ویلي دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برېټانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسلواله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت د ادارې بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسی وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څه ویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی چې کله معلومات دقیق شو بیا تاثیر شي.
د هلمند والی د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه ملکیان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند یوه استازي عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د 13 ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان باریکي ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادا په اړه څېړنه کوي که نه څه ونه ویل. طالبان ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو په راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یوې اقتصادي کنفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړه چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارډ یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقاد کمولو د روسیې د اعتقاد کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرونۍ غونډې ته وویل، موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو، بلکې ډالر له موږه فاصله نیسي. په دې غونډه کې بهرني تجارتي مشران هم حاضر وو. ولسمشر پوتین وویل، د امریکا بندیزونو پر ډالرو د روسیې د پولي معاملو چارې محدودې کړې دي. پوتین دغه راز وویل، په ډالرو د راکړې ورکړې په برخه کې بې ثباتي د دې سبب شوې چې یو زیات شمېر هیوادونه د اسعارو متبادل زیرمې پیدا کړي او له ډالرو بیل د پیسو متفاوت سیستم ایجاد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي، دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت وویل، څلور دیرش کلن فرامرز شاهي ساوندي او 28 کلن محمد مهدي منصوري د څلور دیرشو میاشتو په مهال په نړیواله سطحه د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د خازي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون تر 200 زیات کسان قرباني شوي دي. د عدلي وزارت په حواله دغو دوو کسانو د سمسم په نوم د وایروس په خپرولو سره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلي وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کاودا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا د کنفرانس د پای په اعلامیه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
د نیشنل یونیټي ګورنمنټ از کمیټډ ټو پیس ان استبیلیټي ان افغانستان ان وی آر ریډي ټو ټاک ټو طالبان.
د اساسي قانون په چوکاټ کې تعدیلات او د حکومت د تیرو ولسو کلونو د لاسته راوړنو سره سره به طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
مقابل نوری زه فکر میکنم که در اساسی قانون به طول اجزا و بانه اومنی چی به بیادی تیر سوال سکالو ارزختونه بکه وسط رسی طبیعی در اوی بخطل ایدئولوژی و تفکر پر مبنا به قانون تعدیل واری.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي، د حکومت اجرایه ریاست نه پرېږدي چې د برېښنا د بیلونو د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه پرون په ولسي جرګه کې هم بحث وشو.
دوی باید دا موضوع رسنۍ ته اخلي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم وایي، د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوریدې خبرونه پاتې ورخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د جنیوا کانفرنس پرون پای ته ورسید. د کانفرنس په ترڅ کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې موضوع ډیر راپورته شو. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د نوي پلان جزئیات په ډاګه کړل. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دې کانفرنس د پای په اعلامیه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې له مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبان سره د سولې د نوي پلان ځینې نور جزئیات هم امپډاغ کړي وو. د جنیوا کانفرنس د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و. د سیشن بی پورس پیل شوی و. پرون هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړ چارواکي هم د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دي. سلیم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان اجرایه رئیس یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کانفرنس اختتامیه وینا کوله وویل، په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
د
ملي یوالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوې سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یوه هیئت د لړم یا عقرب پر 13مه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یوه هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضر سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد څه کم دوه اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، ټاپي، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله وویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تېروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرانس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو، دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
د جنیوا په کانفرنس کې ولسمشر او اجرایه رئیس دواړو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر یو نوي پلان رڼا واچول. افغان ولسمشر غنی د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړجاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیک پروسه او ټولنه کې متغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونه وخت اړتیا ده. سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بېلابېلو قشرونو نهه کمیټې جوړې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او ویل دا اتحادیه چمتو ده چې د نورو مرستو تر څنګ د سولې د احتمالي موافقې لپاره د یوې نړیوالې ضمانت کوونکي په توګه رول ولوبوي. د سولې تر څنګ د جنیوا په کانفرنس کې نور موضوعات هم مطرح شول. افغان ولسمشر د کانفرنس ته وویل د حکومت د 4 کلونو لاسته راوړنې د یوه سوله ییز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې. اشرف غنی البته ښاغلي غنی وویل د امنیت، اصلاحات او عدالت، د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او ټاکلو هدفونو ته رسیدو لپاره هم له نړیوالو د ملاتړ د دوام غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په باب مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان د حکومت مشران توانېدلي چې د خپلو لاسته راوړنو په برخه کې د نړیوالو قناعت حاصل کړي. ښاغلی ستانکزي وویل
زه فکر کوم چې په نسبي حالت دې سره باید برخورد شي. دا ادعا هم ډېره یقیني نه ده چې د افغانستان حکومت په دې توانیدلې وي چې خپلې ټولې بینالمللي ژمنې ترسره کړي. مثلا لا تر اوسه پورې دلته فساد وجود لري، تر اوسه پورې دلته د قانون به نقص موارد وجود لري، د قانون حاکمیت نه درغلی، دولت خپل ټول قلمرو نه ده حاکم، او فقر، اعتیاد او جګړه هغه شیان دي چې د مملکت شدید تهدیدوي. د سول لپاره د افغانستان خلک په شک ګوري. فکر کوم چې باید په نسبي ډول وګورو
د یو سولیز او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره چې د ملي والدي حکومت مشران هڅه کوي. د دې حکومت دوره هم مخ په ختمېدو ده. دغه کانفرنس په دغه سي حساس وخت کې چې د سولې تکنی هڅه هم پیل شوې دي، څومره مهم ارزوي؟
کانفرنس په خپل ذات کې مهم ده. هر هغه بینالمللي نسل د افغانستان ته ارتباط رامنځته کیږي یا جوړیږي، هغه په خپل ذات کې د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مفید ګڼم. اما واقعیت دا ده چې هم د کانفرنس ګډون کوونکي په واقعیتونو باندې فکر وکړي، او هم راپور ورکوونکي چې دغه د افغانستان دولت ده. یعنی موږ باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو باندې بین المللي تشاوی ونیسو، تر څو هم نړیواله ټولنه له دغه ستونزې نه ووځي، هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان خلک.
2023 کال را روان دی، 15 کاله د افغانستان حکومت په مخ کې لري. دا هغه هدف دی چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی چې باید د اقتصادي پلاوه خود کفا شي او نور د نړیوالې ټولنې په اوګو بار نه وي. په داسې اوسنی وضعیت کې فکر کوي چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کړي؟
افغانستان تاریخ ته په کتو، خصوصا د 20 پېړۍ تاریخ ته په کتو، او د 1300 کلو سخاوتمندانه مرستو پر مبنای کوو ما سبکو، او دغه وضعیت په موږ حاکم ده چې جګړه ده، بې سوادي ده، د نورو هېوادونو مداخلې دي. دغه ته که پام واچوو، او دته پام واچوو چې تاریخ په یو قر کې د عقل مو خودکفا نه وو، زه فکر نه کوم چې موږ به تر 2040 کاله پورې په دغه ټولو مشکلاتو باندې فائق شو، او وکړای شو چې خپل عوایدونه، خپل ټولې اړتیاوې لاسته راوړو.
سمزه سره یو بل موضوع چې د افغانستان د امن کول لپاره، د جګړو د پای ته رسیدو لپاره ډیره مهمه ده، هغه د سولې هڅې دي. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو نن د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته د سولې نوی پلان په ډاګه کړ. 12 کسیز حکومتي پلاوی ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، کچېرې طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په نننیو سرګندونو کې ځینې شرطونه بیا مطرح شول. مثلا د حکومت اجرایي رئیس وویل چې د حکومت ټولې لاسته راوړنې باید وساتل شي، له طالبانو سره سوله کېدای شي. شرطونه لري په دې معنی چې کچېرې هغوی غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راشي، د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه تعدیلات رامنځته کیږي. له حقوقي پلوه آیا دا شونې ده؟ د تعدیل لپاره خو لویې جرګې ته اړتیا ده.
دقیقا کله چې د اساسي قانون د تعدیل مسله رامنځته کیږي، لغن مخکې باید هغه جوړښتونه رامنځته شي. په دې معنی چې موږ باید ولسوالۍ شوراګان انتخابات کړي، ولایتي شورا، د ملي شورا دواړه مجلسونه قانوني حضور ولري، تر څو لویه جرګه رامنځته شي، او د لویې جرګه دا صلاحیت لري چې اساسي قانون تعدیل کړي. یو دا خبره ده. دومه خبر دا ده چې که چېرې په دې تعدیل باندې راګرل کېږي چې طالبان هم غواړي چې اساسي قانون تعدیل شي، یا نوی اساسي قانون رامنځته شي، هغه نو یو آرمانی حالت لري. او هغه دا ده چې مقابل لوری، زه فکر نه کوم چې دغه اساسي قانون په ټول اجزا باندې عمومي چې بیا د 13 کلو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې معنی چې له طالبانو سره مخکې د سولې موافقه نه شي کېدلی، هغوی غوښتنې باید ومنل شي، اساسي قانون کې باید تعدیل راشي، بیا وروسته باید موافقه ورسره وشي.
که تاسو په یاد جمهور رئیس سولست مخکې کله چې د طالبانو سره د سولې طرحه وړاندې کوله، د اساسي قانون د تعدیل مسله مطرح کړه. موږ آماده اساسي قانون تعدیل کو. دا نه ده چې طالبان دغه اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون تعدیل غواړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د جنیوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په باب مو ورسره خبرې کولې. دغه راز د سولې د طالبانو سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه هم راسره خپل نظریات شریک کړل. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی، او دغه راز د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بېلابېلو قشرونو نه کمیټې جوړې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د جنیوا کانفرنس ته وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. خو وسلوال طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې په یوه خبر پاڼه کې. په یو خبره کړي خبر پانه کې د حکومت د سولې دغه نوې پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بیا رد کړه. طالبان ویل چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویل چې ټول نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې څېړو. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو مسؤلین د بې کفایتۍ او فساد په تور د خپلو په لسګونو افسرانو د لرې کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو قمندان ولی محمد احمدزي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه اعلان وکړ. نور حالې د یوسف انزادران په رپورټ کې اورو.
د 209 شاهین قول اردو د تعیناتو د بورډ د تازه پریکړې پر اساس لسګونه پوځي افسران د فساد او پدندو کې د بې کفایتۍ له امله له دندو لرې کړای شوي دي. د دغه پوځیانو شمېر 110 تنو ته رسیږي. چا افسران د کنډک قومندانان او ان د قول اردو په سطح تصمیم نیونکي پکې شامل دي. د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمدزي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دغه پریکړه د دندو د ښه اجرا په هدف شوې ده او د لرې کړای شوي افسرانو پر ځای د وړتیا او ډک نور کسان ګمارل شوي دي.
دا ځانګړي پلان په اساس چې د هر کل اردو د تعینات بورډ اجرا کوي. خوشبختانه نن دا بورډ د 209 شاهین کل اردو دایر شو او په سلګونو هغه افراد افسران چې هغه بعضی په اداري فساد کې آلوده وه او بعضی یې توانایي د وظیفې نه درلودله هغه د نوي تعیناتو د نوي بورډ په اساس د وظایفو څخه لرې سوله او په ځای تازه دمي افسران هغه افسران چې هغه مطابق د 15 اصولو د وزارت دفاع ملي اوسي هغه کسان موږ دلته تعین کړل.
ښاغلی احمد زیوی دغه پوځي افسران ځکه له دندو لرې او یا هم بدل کړل تر څو د شمالي ولایتونو په امنیتي وضعیت کې ښه والی رامنځته شي. نوموړی وایي د افغانستان په شمال کې د فاریاب او تخار ولایتونو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی، خو د دغو دوو ولایتونو تر څنګ په کندوز، بغلان او بدخشان کې ناامني موجوده ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي جنرال نظیفه زکی د شاهین په قول اردو کې تغیرات پر ځای ګام بولي. نوموړی وایي د دوی څېړنې ښیي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیږو کې فساد شته او حتی د دوی په عاشو کې هم فساد کیږي.
شمال ایت بودیم از بغلان گرفته تا بدخشان از یاشای باتای سرباز
دوی تیر کال مونږ په پلاوی کې وو. کله مو چې د ځواکونو له عاشو کنټرول وکړ و مو لیدل چې دوی ته ډېر خی مڼې حواله وي، خو چې کله مو ارزونه کوله و مو لیدل چې داسې مڼې ورکول کېدی چې د خوړلو نه وي. مونږ فساد ته ایدو او د هتا د جګړې په لومړی لیک کې هم شته میرمن زکی وایي کده دغه تغیراتو په نتیجه کې وړ کسان پر دندو ګمارل کیږي. د امنیتي وضعیت کیدو لپاره به نتیجې مثبتې وي. د نوموړي په وینا عدلون بدلون یو اصل دی او اړتیا د دې لیدل کیږي چې د وضعیت د ښه کیدو لپاره افسران هم بدل را بدل شي.
په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د غراز د فساد مخنیوي د هڅو په ترڅ کې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کانفرنس کې د غراز د خودکفایي په لور د خپلو لاسته راوړنو په اړه هم ډېرې څرګندونې وکړې، خو عملا لیدل کیږي چې په ډېرو برخو کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د حکومت اجرایه ریاست نه پرېږدي چې د برېښنا د بیلونو د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه پرون په ولسي جرګه کې هم بحث وشو، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان بیا ازادي راډیو ته وویل چې اول دې له دوی سره دغه فهرست شریک شي چې آیا دوی کولی شي چې د پورونو په راټولولو کې مرسته وکړي که نه، بیا دې له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سینی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان د برېښنا شرکت د پورونو په راټولولو کې به له دغه شرکت سره مرسته وکړي. د اجرایی ریاست مسؤلین وای هیڅ کله د دې پلوی نه دی چې د برښنا شرکت پوروړی دی د دغه شرکت پورونه ورنکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایی ریاست تاکید کوي چې برښنا شرکت د لومړی د برښنا د لګښت له امله د خپلو ټولو پوروړو یو کره لیست ترتیب او حکومت ته وسپاري.
اجرایی رئیس په وار وار ټینګار هم کړی دی چې کسان چې د برښنا د شرکت پوروړي دي باید خپل پورونه په وخت سره ادا کړي. اجرایی رئیس هدایت ورکړ چې له مخکې نه باید دغه ټولو کسانو سره شریک شي دا معلومات هغوی ته باید سپارښتنه وشي چې خپل بیرونه تحویل کړي او له هغې وروسته که چا سرغړونه وکړه او خپل پورونه اجرا نه کړه له هغې وروسته نوم خپور شي. هر څوک چې وي باید د قانون مراتونکي اوسي او بیرونه په خپل وخت سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته ویلي چې اجرایی ریاست اوس نه غواړي چې د برېښنا د پورولو نومونه دي د رسنیو له لارې خپاره شي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وای دم ګړې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر سوداګر د افغانستان ځینې پیژندل شوی سیاسون د ملي شورا ځینې غړي او ځینې زورواکي پکې شامل دي د برښنا د لګښت لامله سباندې 3 میلیارد افغانۍ دوی دایمي پوروړې دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد برښنا تر ډیره حده له ګاونډیو هیوادونو پیرل کیږي او که د دوی پورونه ورنکړل شي د دغه شرکت په پراختیایي چارو به ناوړه اثر پرې باسي. ښاغلی توحیدي وایي سربیره پر دې ځینې دولتي ادارې هم شته چې د دغه شرکت شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. دی هیله ښیي چې د حکومت په همکارۍ ډیر ژر دغه پورونه ترلاسه شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي ټینګار کوي چې د برښنا شرکت د وخت نه ضایع کوي او ډیر ژر د خپلو پوروړو نومونه که په هره سطح کې وي د رسنیو له لارې خلکو ته افشا کړي. د دغه کمیسیون غړي حبیبې سادات ازادي راډیو ته وویل
پیری هغه چې قدرت لري او زورواکه دي هغه پیسې نه ورکوي. غریب ولس وخت باندې خپل د باغ بل تویلي اما موږ اداره او موږ ریاست په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی رسنۍ کې دوی باید دا موضوع رسنۍ ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت له امله د خپلو پورونو په نه ترلاسه کېدو اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې څو ځلې عملي هڅې کړي د ځینو پوروړو د برښنا مزي پرې کړي، خو د یو شمېر زورواکو له غبرګون سره مخ شوي او په بشپړه توګه نه دي توانېدلي چې ټول پورونه ترلاسه کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستان اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې دغه څرګندونې وکړې او ویې ویل پاکستان که هند یو ګام مخته اخلي پاکستان په بدل کې دوه ګامه مخکې کیږي. خو د عمران خان له دې څرګندونو سره د هند بهرنیو چارو وزیر وروسته سمدستي وویل چې د ساق د سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې اسلام آباد کې جوړیږي. سالمه مسالې نور جزیات اوروي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې یې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل زه صدر اعظم، زما سیاسي ګوند او نور سیاسي احزاب، اردو او ټولې ادارې مو په یوه نظر دي چې موږ مخکې تګ او له هندوستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندوستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به دوه ګامه ورمخکې سو. هندوستان که څه هم سمدلاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندوستان به د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغې د هندوستان په جنوبي شهر حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سمبال دوه ګاونډي هیوادونه دي، په 1948 میلادي کال کې د هند له ازادۍ او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شی اړیکې نه لري. دغو سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وي چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یوه نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سکه زیارت کوونکو ته د سنتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړای سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سکه مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سکه زیارت کوونکي د پاکستان د پاوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د هندوستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلي وه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا د کنفرانس د پای په اعلامیه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې حکومت یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د جنیوا د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د وصول د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4 اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. طالبانو د دې د مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونه تایید کړه چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتي وي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او پولیس جرګه کې د هلمند استازي عبدالودود پوپل دواړو تایید کړه چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي، دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې بیا هم د ښځو په اړه یو راپور راخلو. د جنیوا د کانفرانس په څنډه کې البته د سیشن بي پورز د افغانستان په مختلفو برخو کې فرعي غونډې هم جوړې شوې او هم د ښځو د حقوقو او اقتصادي پلوه د ښځو د ولتیاو د زیاتیدو پر موضوع څرخیده. په افغانستان کې د اکسفام کوردایت مساوي افغانستان د ښځو لپاره د ژوند بدترین هیواد دی. د مؤسسې مشر دغه څرګندونې د جنیوا په کنفرانس کې د ښځو په اړه په فرعي غونډه کې وکړې. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا چارواکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګنې دا هیواد د ښځو لپاره بدترین هیواد وي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د اکسفام کوردایت په نوم د ښځو مؤسسې مسؤلین وایي چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د ښځو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي او اړتیا ده چې په دې برخه کې زیات کار وشي. د دغه مؤسسې مشر یاب نان هیډرن د خبرې د چهارشنبه په ورځ د ښځو سولې، امنیت او عدالت لپاره د 1325 قطعنامې د موادو پلي کولو په غونډه کې وکړي.
زه غواړم ووایم د امنیسټي نړیوالې موسسې له لورې یوه سروې چې په دې وروستیو کې خپره سوې ښیي چې افغانستان لا هم د ښځو لپاره د نړۍ په کچه بدترین هیواد دی. نو په دې اساس موږ باید په مستقیم ډول دې برخه کې کار او پاملرنه وکړو تر څو افغان ښځې پرمختګ وکړي.
خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې د پخوا په پرتله زیات پرمختګونه شوي چې په ټولو برخو کې د ښځو ونډه ورسره ډاګیزه شوې ده. د یاد وزارت ویاندی رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل موږ دا خبره ردوو په دې اساس چې د څلورو کلونو په لړ کې د افغان ښځو په ژوند کې زیات تحولات رامنځته شوي. په پارلمان کې د ښځو شمیر 20%، په ملکي خدماتو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر 16%، 10% ښځې په دولتي اداراتو کې قراردادي کار کوي. له 10% زیاتې ښځې د سترو او ملي حکومتي مسایلو په تصمیم ګیرۍ کې ونډه لري. د سولې عالي شورا کې هم ښځې د پام وړ ونډه لري. او بالاخره نن افغان حکومت د ښځو له سلا مشورو هیڅ ستر پریکړې نه کوي، چې دا ټول ښیي د افغان ښځو په ژوند کې څومره تحولات راغلي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي په ثبت شویو قضیو کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت د معلوماتو په اساس د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو د تاوتریخوالي 1,826 قضیې ورسره ثبت شوي، چې د تیر کال په پرتله کمې دي. د ښځو چارو وزارت ویلي چې د سږکال په قضیو کې تر ډیره وهل ډبول او د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ځان وژنې پیښې ثبت شوي، چې لاملونه یې فقر، کلتوري او اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي. له دې سره په شمال زون کې د افغان ښځو شبکې مشره معصومه رحیمي، چې د غونډې بله ګډونواله وه، وایي د پایتخت پرتله په ولایتونو کې ښځې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. اغلې رحیمي وویل زموږ د ګروپي کارونو موندنې دا ښیي چې په شپږو ولایتونو کې په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي کمې دي. د پولیسو په لیکو کې له نارینه پولیسو شکایتونه لري. په ولایتونو کې ښځینه قاضي د ګوتو په شمار لیدل کیږي. او همدارنګه په ولایتونو کې د ښځو سیاسي ګډون کم دی. د اکسفام کورډایت مؤسسې د هالند حکومت په استازیتوب له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې د ښځو په ژوند کې د پرمختګ او بهبود لپاره مرستو ته چمتو دي. او ټینګار وکړ چې د یاد مؤسسې د کاري پلان له مخې به د افغان ښځو امنیت او عدالت ته لاسرسی پیاوړی کړي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه خبرې کوو. و به وری چې دغه څنګ څنګه جوړه شوې، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ لمرسیالي اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشي که په پیل کې راتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د څېړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډېر زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو د څنګ په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سمه پیل شوی ده، او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څېړنه کوي، او د دې څېړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو 14 کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څېړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دغه معلومات او احصائی چې تاسو راټولوي تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغه مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نیوي تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقونو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي او د هغې نتایج د دولت سره شریکیږي، چې په خاصه توګه باندې دغه څانګه د افغانستان کې د بشری حقونو د وضعیت څېړنه کوي او بیا په د بشری حقونو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي څېړنې تر سره کوي او د هغې تر څنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څانګو کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغو برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ده ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو ترڅو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولې دي او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کړو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال کې شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو او راپور یې د 1999 کال د ثور په میاشت کې نشر سو، چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان دې راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړي ولو، چې له نیکه مرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونې د نړیوالي ورځ په توګه باندې ولمنځله، او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړل.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسو هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړي دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو، نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي بده مرغه مونږ نه یې توانېدلي چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځی څېړنه کوئ مطالعه کوئ او بیا په هغه راپور لیکي؟ یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کیږي یا کوم جنایت کیږي تاسې ځی په هغه کار کوي که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې موږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي او فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو، خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ صرف د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګه په دې 1400 کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دیتا د دغو راپورونو نتایج یعنی چوی پایلی چوی
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصی نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنې کمرغه هغوی بعضی مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې ترسره کړه او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهوری کې یو کمیټه تشکیل شوه چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه خزې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کېږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول شوی. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سې د هر تحقیق په پایله کې دا گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کېږي او تر هغه حد چې دولت توانېدلې ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه سیړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسو څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوئ کنه یوازې راپور جوړوئ وړاندې کوئ، نور مسولیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ د تحقیقونه سرته رسو او د هغې گزارشونه نشو دا گزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پانو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه گزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې گزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي د دې لپاره چې د دې گزارشونو هغه وړاندیزونه پلی سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نیمه له جنگ زرا چې دا سمې باندې سيږي
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. وای په غریبۍ بده پرې نګدم، په غریبۍ بده پرې نګدم، په بیننګۍ بدر نه واخلم لاسونه، او ستاب د سترګو اشاره وی، ستاب د سترګو اشاره وی، زبل لور کمر نه ځان و خورځوم.
اخر په خپل خدای میان کړم ما په مینه پور ډیر 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 خندلیونه
منای وچونی زیړی پانی هغه څه دي چې د شاعر ذهن ته شاعرانه خکلی کلمې او قلم ته قوت وربخی. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو. اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه یې هم ځان خبر کړو. په پیل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو، ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې بلکې په نړیواله کچه یې ساری نه لیدل کېږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري، خو د دوهمې مصرې په پای کې یوه موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي. او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغسې حالت کې ورته ټیکۍ وایي. په پیل کې د لنډیو د اوسني حالت په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام، پیتاوي، پولې، پټي، غره، کمره، باغ، کروندو او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر او ډار او واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځویستي تجرید بسي او د ټولنې ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورسوه، ایمیل ته ورسوه. په دغه اکل موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته ووایو. وای خوشحالۍ مې ټوله ډیلیټ شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه او دومره غمونه دې راسینټ کړل، دومره غمونه دې راسینټ کړل، زما د سترګو په انباکس کې نه راځینه.
د لنډۍ اهمیت په دې کې دی چې لسوز ډکه موسیقي لري او د موسیقي لالاتو پرته ویونکي د توان لري چې په خپل اواز سره ورته کمپوز جوړ کړي. په سور او تالی برابر او بیا له ځان سره په اسکا وزوي. د لنډۍ په ویلو سره هر څوک کولی شي د خپل غم جنز بڑاسو بسي او کله چې لزره بڑاسو وزي انسان د آرامۍ احساس کوي. د کونړ اوسیدونکي ذکریا ملاتړ وایي چې په لنډیو کې د ښځو احساسات لورای ښکاري، ځکه په ډېر ظرافت او نازک خیالۍ سره یې وایي.
زه د کوټ مو یو تاریخي لنډۍ به درته وایم. یار مې د کوټ زه د تیرایم، خدای کوټ وران کی چې جوړه تیرا ته ځم. خزم زده دي او د زړوم زده دي، ځوانانو زده وایي چې ځوانان ورکه مینه تازه کې او زړې مو د ځواني په دغه وایي یاد وایي. وایي د پټو زلونو خبردار، د پټو زلونو خبردار او پروردګار یار میرا ولی مینه.
په لنډیو کې د ولس احساسات، دردونه او غمونه په ژوندۍ او طبيعي ډول منعکس کیږي. په لنډیو کې ژور فلسفي افکار پراته وي. د ورداګو اوسنکي محمد امین وایي چې دا چې لنډیو کې تر ډیر نوویلی څه بیان شوی وي هغه عام خلکو ته پزړه پوري وي، ځکه خو یې په ژوند کې ډیر تاثیر لري.
لنډۍ د متلونو په دای هم استعمالیدای شي او لنډۍ په هغو مواردو کې زیاتره ویل کیږي چې چاته غم ورسي. خدای په مواردو کې ډیر استعمالی د پخانه یو لنډۍ چې د خلکو ته من معمول وکنه ته څنګه اوس داسې لنډۍ پیدا شوی چې اره لنډۍ به تر نه ویار وي.
لنډۍ د سفر پر وخت له مسافر سره ګام په ګام سفر کړی دی. د هلمند اوسیدونکی احمد جان نوزدی وایي چې کله یو ځوان جګړې ته روان وي، له کور کلی څخه لري کیږي، نو مشقه د لنډۍ په بڼه وایي.
تر سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په چاس پاره مینه، په دې معنی چې ته ځې نو ما وچاته پرېږدي. په ځواب کې هغه زلمی چې هغه د وطن د دفاع لپاره، د وطن د خدمت لپاره روان دی، هغه ورته وایي چې ما د سفر موزې په پښو کړې، د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. په دې معنی چې ډاډ ورکړي چې ته سوچ مه کوه، خدای پاک به هر څه آسانه کړي.
کوچیان چې زیات وخت په سفر تیریږي او له یو ځای بل ځای ته کوچ کوي، له دې سفرونو زیاتې خاطرې لري او دا خاطرې تر ډیره په لنډیو کې خوندي ساتي. دوی د ښکلو سیمو، غرونو، درو او سیندونو ننداره کوي، بیا یې ښایست په لنډیو کې یادوي. نقیب چې د ژوند ډیره برخه په خو بار کړي په سیتیره کړي وای دوی په لنډیو فال هم ګوري
تش براوړل کېدل لغو کې به رقم رقم شانه اچول کېدل یا چا به یو خپله نخه هغه اوبو کې اچول تر څو معلوم نشي او بل اخره لنډی به ویل کېدل نخه راپورته کله سی هغه بل چا سره زم کېدل او بل اخره دوی به د لنډی معنا سره ورکو دی هغه زون سره نو دا اکثره وخت زمو سایز په خپل ځوان کې فکر کوس زما جام به سوي زما ځوان به کومي خواته رواني د عین شکل یو فکر ما ځین اخسته سي ځوان نه معلوم سي زه پر کومه خوا رواني
خپل لاس دې رخصت کړم کلیواله و ملاله د خپې مانی وخت کې دیوالې په مغزي
هغه کسان چې د لنډیو په ویلو او لیکلو کې مهارت لري که څومره هم عمر پوخ شي د لنډیو ویلو استعداد نور هم زیاتیږي د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې له اته اتیا کلن سپینګیري سره په داسې وخت کې مخ شو چې بې شمېره پاڼې په لاس کې ګډې وډې ښکارېدلې کله مو چې ورنه وپوښتل ویل یې په دې پاڼو کې هغه لنډۍ دي چې د ده ډېرې خوښېږي یاد سپینګیری نورالله نومېږي ورته غوږ شئ
زړګی مې تور وینو ډانګ دی په لوړمنه کې به ویالې ورته کندمه ستا د یو ورځې خندا وه زه به ژړا درپسې ټول عمر کوم هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي د زړه بډوس په دې اوځي چې فرضاً یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي یعنې ژوند بریښمي نه برستن نه دی سړی پکې الماس وي بعضې وخت انسان په زغۍ کې څملي نو حتما په انسان په هغه نه تاثیر کوي روحیاتو نه تاثیر کوي جانانه ستا دیدن لپاره په دورو لاسو درې بار سلام کوم جانانه راشه چې په خلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه
لنډۍ د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې خلق شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري د لنډیو عمر زرګونو کلونو ته رسیږي نو ځکه یې ځان د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی دی د لنډیو د تاریخ ارزښت او ډولونو په هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو
که تاسو درته وایئ چې د لنډیو لرغونتوب تر کومه پورې رسیږي
سړی اټکل کولی شي د پښتنو له پیدایښت سره لنډۍ هم ورسره پیدا شوې یعنې دغې ورځې نه چې پښتنو ادبي تخلیقات پیل کړي لنډۍ به یې په سر کې ولاړه
که راسو دې ته چې د لنډیو په ارزښت باندې خبرې وکړو دا څه ارزښت لري
د ولس خلکو هغه ټول رازونه رمزونه د هغوی هغه ناهیلۍ هیلې د ټول انځوروي مثلا ښځې خصوصا بن یوه ښځه د لنډۍ په وسیله د بنې هغه موجودیت په څومره ژور شکل تمثیلوي بنې بنتون را باندې تیر شو زه د دوزخ د لمبو څپر ولرم یعنی هغه د بنتوب هغه شدت چې په دې لنډۍ کې دی انځور کړی دی او ټولنې ته یې وړاندې کړی هر څوک چې واوري پوهیږي چې بند څه ده سبا مې ستا په تومت وژني ځای د راسته دی چې منکر نشي مینه دا په ټولنه کې یو اثر لري او په ټولنه کې موجود دی نجونې د مینې په تومت وژل کېږي یا مثلا یوه بله لنډۍ ده هغه دا ده وایي مازیګری د خیرې مکړه ته به د ناس خیرې کوي رښتیا بشینه
په دې خو پوه شولو چې لنډۍ شاعر نه لري دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې هم میرمنو لخوا ویل سوي هم د نارینهو لخوا نه که اوس د لنډیو د شکل په هکله معلومات راکړئ
لنډۍ خو مغه یو شکل لري نه سیلابه او دیارلس سیلابه دا د لنډۍ عمومي جوړښت دی او بل هغه یې دا دی چې معمولا په ناو ماو ختمیږي کله کله یوازې په هی هم ختمیږي مثلا ځینې داسې لنډۍ دي چې هغه خپل منځي قافیې لري بیلتون ټوپک شو راته ډک شو ناڅاپي ټک شو په زړګي یې وویشتم درې قافیې په منځ کې راغلي نو داسې نورې ښکلاوې پکې شته هغه اصلي او معمول جوړښت یې همدا دی
په عامو خلکو باندې دا څومره اثر کوي که موږ یوه خبره داسې په عادي توګه ورته وکړو شاید دا ډیر تاثیر ونه لري او که د لنډۍ په بڼه یې دا به څومره قوي کېدلی سي
دا ډیر ژور اثر لري الفت سبختاو به ښه په ادبي بحثونو کې لیکلي یو وخت یو سړی و حاکم ته ورغی، ورته وی چې زه عرض لرم. حاکم په مخ ووهوی چې ځه. ده داسې ورته وکتل، ورته وویل تا چې په مخ څپېړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم؟ حاکم ملتفت شو، بیرته یې ور وغوښت، ورته وویل څه غواړې څه دې ویل؟ نو ډېر اثر لري لنډې او ډېر
بیا
عرض واورید که نه، وهلی و شړلی و رټلی و.
ډېره زیاته مننه استاد، ځوندی اوسې.
مهرباني.
پپل وطن میں تیر زونے گرانا
دا وای جوان پشیبو کی خبرونه تر بیا شی چاری
پسان دی جوان وی ورک دی سینا
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.